السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر بخښه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا وایي تیر 2022 کال په افغانستان کې په ماین چاودنو له جګړې پاتې د ناچاو د وسیلو او په کور کې د جوړو شوو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې له 900 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې دا په ورځ کې په متوسط ډول دوه ماشومان دي چې په افغانستان کې د چاودنو قرباني کیږي. او چا دغه څرګندونه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې له پیلېدو سره چې پرون یکشنبه د مۍ په 22مه پیل او د مۍ تر 25مې پورې به دوام کوي کړی ده. د ملکیانو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه سرخلاصې غونډه کې هم بحثونه وشي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه به د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان و جی صندوقیا یونیسف د تیر پنجشنبه په ورځ افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې په ماین چاودنو کې ډیری تلفات ماشومانو ته اوړي. یونیسف وایي د روان کال د جنوري او مارچ تر منځ میاشتو کې د بمی چاودنو له امله 144 ماشومان معلول یا هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت په اوس وخت کې په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې افغان ښځو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي، د نړۍ په بل هیڅ یو ځای کې زموږ ماموریت د موجودیت دلیل او زموږ اغېز له ننګونو او پوښتنو سره نه دی مخ شوی لکه په افغانستان کې چې دی. په اعلامیه کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو له کاره منع کېدل د ښځو پر حقونو د وروستي برید په توګه یاد شوي او ویل شوي چې هغه له دې سره چې موږ څوک یو او هغو ارزښتونو سره چې پر بنسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې په ټکر کې دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دا د شاوخوا دو کلونو هغو فرمانونو، پریکړو او چلندونو نتیجه ده چې هدف یې په سیستماتیک ډول له عامه ژوند څخه د افغان ښځو او نجونو حذفول دي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ویلي، په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه ده، بلکې هغه په نړۍ کې د هرې ښځې لپاره چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا غلی کړی شوي مبارزه ده. چارواکي وایي چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تېره شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو دا خبره د ازادي راډیو د مشال څانګې ته کړې او ویلي دي چې دا ښایي د وسلوالو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د امیر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې وو چې ناڅرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په خبره دا پېښه د شپې ناوخته شوې، نو ځکه چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو چې نېغ غوښتل نمونه یې پر امنیتي دلایلو یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په مسکی کې ښوونځی تر دا وروستیو پورې تړلی و، ځکه وسلوالو ورته ګواښ کړی و. چارواکو ویلي چې په دغو دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې. د اوکراین پوځ د روسیې له هغې دا سره چې ویلي دي ځواکونه پر باخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې ښار په ختیځې برخې د کنټرول لپاره تېره ورځ سخته جګړه روانه وه. باخمود له څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په مرکز بدل شوی. د اوکراین د پوځ د لوی درسیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنګي عملیات د دونسک د سیمې د باخمود او دیفکا مارینکا د جګړې پر کرښې متمرکز دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تیره اونه چې د می اطلسمه و، نو د ایچ آی وی د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورسو. دا ورځ د دې لپاره نومول شوی چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د ایچ آی وی ایډز په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وي چې د ایډز نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 1940 تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1090 تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د ورم کال د شمیرو له مخې په ثبت شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره تماس ونیسو او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2021 پورې 18 میلیونه او 400 تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پیل تر اوسه پورې تر 2021 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څباندي 480 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت، له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینوار دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینوار، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړي چې واکسین څومره مرسته کولی شي.
سلامونه سروان صاحب تاسو او ټولو میلمنو ته اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې ایچ آی وی یو ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځته راځي، یعنی وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وي چې تداوی نه لري او تداوی هم چې اوس راوتلې ده تداوی کومکي ده، چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګې د تداوی لاندې نیسو، نو دومره کومک کولی شي چې د دې ژوند به بهتره واوسي، صحتمند واوسي او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانانو ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په ایچ آی وی مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولۍ دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخته پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او ښه خبره دا ده واکسین هم هغه سي کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا ووسی کولی شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي، او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په ایچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي دپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارټنر د زندګۍ شریکې په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي، نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کلم چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نور زمينه سازي کوي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي مونږ باندې حمله نشي کولی، خو کله چې زمونږ معافیتی سیستم ضعیف شي، اپورچونیسټیک انفیکشن ورته وایي یا مقیبین انتانات ورته وایي، هغوی بیا حمله کوي. نو په داسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي، هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولی. او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي، عموما کامن کولډ انفلوئنزا وایرسونه دي یا دغه د کووډ وایرس دی یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي، موږ ورسره مواجه کیږو. زمونږ بدن بیا د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي ښه ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پرېږدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو د هغې د مخنیوي دپاره نو واکسین یوازینۍ لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوه انتیباډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پرېږدي چې دا وایرس که چېرته بدن ته داخلیږي نو د بدن معافیتي سیستم د حملې لاندې نشي راوستلی تر ډېره حده پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې هم شته چې د خپرونې په ترڅ کې به یې درسره شریکې کړم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وي ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څه دی؟ مثلا د وروستۍ تر ټولو ډېره عامه ناروغي کرونا وه. د کرونا خو یو انسان چې بلبل سره ناسته پاسته وکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یوه انسانه بل انسان ته انتقالی شي.
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنا چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي، عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کرونا چې وه یوازینۍ لار د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم یې حملې لاندې راوسته، او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل، مقابل انسان به پرې مصاب کېده، هغه وایروس به محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې دی ایچ آی وی، دا عموما تاریخچه داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانانو ته د هغې نه انتقال شوی، او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم اصاب وي ښځې ته انتقالیږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډېر وي یعنی وایرس پکې ډېر فعال وي چانس شته، خو په ډېر کم اندازه باندې، د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصې لارې لري، او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن سړی اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي، عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي، چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي، او یا هماغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډېر زیات دی، هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعضې اشخاص راخلي بل نفر ته هم استفاده کوي. نو هغه څوک که چېرته په ایچ آی وی مصاب وي، نو دا نیډل که دی استفاده کړه او بل شخص استفاده کړه، دا وایرس مستقیما هغې ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کله غاښ دغه کوي، یو ناروغ ته غاښ وباسي او هماغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کړي، نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړوي پل نه استفاده کوي، دغه پل که یو شخص شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دا شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا په استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقې چې نیډل نه زیات استفاده کوي استنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغه دغه ټول لارې چارې چې دغه وایروس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی خو وروسته پاتې هیوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای او یا بعض هیوادونو کې شاید د علمي کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني او که بیا ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره معاینات ونه کی په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي
ډاکټر صاحب یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې ځکه چې په اوله کې دا سي اوازه راغله ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي نو یو ډول شرم دی د ډیرو په نظر حال دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقې یا د پل له طریقې داسې مختلفې نورې لارې هم دي دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډېره شي یا هغه څوک چې پیاخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي
بله دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دی چې دوی ته د داسې یو ناروغي په سترګه ګوري مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه تر حال کې چې هغه داسې یو ناروغي و چې کلم پټېدل نو د کور ټوله عذاب پې مبتلا کېدلې بیا به داسې فامیلونه پې مصابو نو دا هم همداسې شکل دی دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالېږي دا یو وایروس دی او هېڅ کلم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدپېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي ممکن د وینه یې اخیستې وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې د مخکې د هغې سکریننګ نه وي شوی نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خو په ظاهر او په خو ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي تداوی لاندې ونیول شي خو به دا د کده تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي نو خو به دا چې بیا د نور فامیل محافظه کیږي یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحت مند ووسی ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې وګدوي لس شل کال اضافه ژوند وکړي او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نشي نو دا بهترینه لاره ده نو خو خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټنه کې د خپل فامیل په خاطر باندې د خپل هیوادوالو په خاطر باندې ځان ثبت او راجستر کړي تداوی لاندې ځان ونیسي نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي
تاسو وویل چې چیرته یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغېدو چانس یې زیاتېږي که همداسې ده
بله اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې یو څوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي دا درې سټیج لري دا ناروغي چې یو اول او دویم سټیج ډیر ښه سټیج دی خو دریم هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی ایډز خپله یو سندروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کیږي چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابېږي د ځیګر فعالیت خرابېږي د زړه تکلیف پیدا کیږي نو داسې یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغې د ژوند هغه چانس ډیر کمیږي او ډیر کم عمر کوي نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي او خپلې کورنۍ کې دا اوسیږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشي دا په چوي مبتلا ده نور ته د انتقال چانس حتی بيخي نو وي او یا کم وي او بل خبره را ده چې کچیر د تداوی لاندې ووسی دا به صحتمند ووسی یعنی ډیر زر به په نور عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس به په نقشو خبرې کو خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم نبی الله زابلای د وخلې غزنین خبری کوم سلامونه فرمان سپته ډاکټر سپته
سلامت اوسه زابلای سه مهرباني
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي یعنی عموما پوښتنه ده هغه کسان هغه معتادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلو لاندې ژوند کوي هر شهر کې تر پلو لاندې ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشیتو کې هم کاروي هغه څومره لدی مریضي له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناست ولاړی په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقالیږي آیا د اغوستنو له لارې او د چټل ځای د لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او تداوی یې څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبرې وکړي چې د معتادان له یو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولی شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د معتادین سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه دا ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپلو کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي توکي استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګري دوی چې کوم دي دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې معتادین ته هر ورځ دوی ته نوي نوي سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او که نه به وي د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کې چیرته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کی او د دوی د طریق کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایرس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقې نورو ټولنې ته سرایت ونه کړي نو معتادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډېر دی نه نورو داسې وایرسونو چې هپاټایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړې سپین زیړې د دوی وایرسونو چانس هم پکې زیات دی
ډېر مننه ډاکټر صاحب بل مسله دې نه خوې ده څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما داسې وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکه دوی لسلور هفته هغه څوک چې ته دا وایرس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وی او دا په دې وایرس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روس ته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وی ستونی درد وی سر درد وی خستګي وی دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا داسې ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چې ته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا ایچ آی وی مبتلا وی ممکن داسې نور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکي نو خو خبره دا ده دی کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره په کې داسې دي چې بیخي اراز نه ورکي خو تر ډیره بریده پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مسله وایرس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نه رسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت من سره شي چې په هغه کې ورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایت په کې من سره زی نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برحالي ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوک یې باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بله خو خبره دا ده که یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاصو سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا واوسي او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه یې دوامداره وي او تبه یې دوامداره وي او ټوخی یې دوامداره وي او حتی بدن باندې بعضې زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضې اشخاص دي مزمن اسهالات لري نو دې کسانو ته ښه خبره دا ده چې یو ځل ته مراجعه وکړي د دې ټیسټونه ډېر اسانه هم دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډېر اسانه دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي ممکن بعض ځایونو کې ورته مفت وکړي په کلینیکونو کې نو چې وایي کې یو ټیسټ دی عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي نو ښه خبره ده که څوک ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خدای نه خواسته بیا ایچ آی وي په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سنډروم ورکې چې د هغې بیا تداوي او هغه تداوي هم پرې نتیجه نه ورکوي او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې که څه هم دا د تاسې اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې د ایچ آی وي ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوي شي تر څه حده پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوي لپاره هم په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښه، تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالۍ په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي یو عادي ټیسټ دی 15-20 دقیقې وخت نیسي، وینم اخیستل کیږي او دغه د خولې د لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځایونو کې فری دي، یعنی ما که یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او ووایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته ووایي، ممکن ډاکټر ته اراز والا هم ووایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې ووایي کې هغه څوک چې په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلا معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي هغوی تاسو شریکي.
بله، که راشو دې موضوع ته چې بیا هم دې واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟ که
د ایچ آی وی لپاره موږ عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات ووسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووید واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر یې عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 هم زیات وي، یعنی 1900 او 1900 تر منځ باندې دې خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسي ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې که چېرته دې خلکو سره کانټاکټ ولري، نو هر ایج کې وي، ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او دې لپاره هم چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف وي د همدې په خاطر باندې هم شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ. ټلیفون راوکی د ازادي راډیو د ټلیفون او واتساپ شمیره اعلانوم: 00-420-212-1500. یو بل شمیره ده: 00-420-212-1500. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلا وي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، دغه د واکسینو په مورد باندې خدا سده چې هغه اډلت ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 او 1900 تر منځ وي، د دې نه پورته وي، دې نه ښکته کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا واوسي ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه واوسي د هغوی لپاره یعنی ډېر مهم دي. نو ښه خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یعنی ښه دغه دا ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه واوسي او په فامیل کې داسې څوک ولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو د هغوی لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده یې څنګه ده؟ لکه د نری رنځ یا سل غوندې دوامداره معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلي، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي. کله چې لا تداوی لاندې نیول کیږي، دوی ته پی سی آر کیږي. پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم موږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انځار موږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شو د دې دوا دوست کې موږ لکه کمواله راوستلې شو، یعنی په میاشت کې یو دفعه ورته هغه کم زرقي لارې کني سو تداوی لاندې، یو په میاشت کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاشت کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې موږ دا تعقیب لاندې نیسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقې چې یا د خولې د لارې ورکول کیږي، نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا وروسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د ازادي رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسې په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعي درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سرجي کې یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامداره راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي، او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونه نیول شي، ناروغ او وایرس یې فعالیت وکړي دوامدار، او دوامداره معافیتي حجرات ته تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوسایټ، هغه د 200 نقطه کیږي. کله چې د 200 نقطه شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه. یو سندروم دا ده چې ما مخکې ما دا وری وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی د انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې دی حمله لاندې راولي، او ډیر زر د سی او ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوی او داسې یو سنشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري. یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي، خو تداوی ما مخکې مې دا وری وکړه چې تداوی کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر ډیر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناکه مرحله ده هغې ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي. داسې ویل کېږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي، نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه هم ده. معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زموږ په بدن باندې حمله کوي، د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي، نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخليږي، معافیتي سیستم ځپي، او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وښي. نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتان هم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه بیا نشي کولای چې د هغې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنګ وکړي، او یا د انسان بدن د هغه بکتریا وایروس نه خلاص کی نو بیا په خلاص زړه باندې چار اورګان کی اغل ته وسیګ لکه عموما منګه کوی زکام وایو یا اسهالات وایو هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ته راځي په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هغه لمن زوړي یا د دواګانو په واسطه باندې مغه خکیږي خو که څوک په اچ آی وی مبتلا وي معافیتي سیستم یې هیڅ توانمندې نه لري نو د یو عادي بکتریا یا د یو عادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي یعنی د مرګ دپاره زمینه سازی کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت دپاره دغه وایروس چې دی زمینه سازی کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ضعیف او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولی شي
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری اوس یو اوریدونکو لرو د سټوډیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست نه پېژمه چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړي قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړي آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په اچ آی وی ایډز خبري کوو نو ستاسو نه پېژمه چې تاسو ولې خبري نه کوي خیر ده دوباره ټلیفون وکړي بله لکه چې ټوخی درغلی دی خیر یو څه به درته انتظار هم وکړو قاری صاحب پښتون خو خیر ور بسو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب شنواره د موجود درمل چې اوس شته د اچ آی وی لپاره دا تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږدوي دا پوښتنه په دې خاطر کوم
یعنی د منګه وایو چې چیرته دغه شخص په اچ آی وی مبتلا وي او تر وی لاندې نیول کیږي دوی ته دوامدار دوا ورکول کیږي خو بیا داسې یو وخت راځي چې د دې منګه غټ معاینات ورته وکړو پی سی آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو کچیرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کمواله راولو ممکن منګه هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن مونږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو مونږ د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کمواله راولو هغه دوز چې وسهار هغه ورکو ممکن په مش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص مونږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته مونږ پی سی آر کوو او هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونیول شي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پرېږدو
بله صاحب مننه بیا هم اوریدونکو له روزان راو پېښنې آزادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو او تاسو مېلم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت اوسئ مهرباني کوي
هغه وخت چې تا پر ما نارې ولې سروان سازما تلیفون قطع و
شاه سیده مهرباني
تشکر اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکړم بیا ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې لرم لږ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ اناناتو او رسومو زموږ اصلا هغه زموږ لاره مو را سره کړی ده اده تبابت لاره هم را سره کړی ده زه په سین کې نو کوي لوړ انسان يم دیش کاله مخکې اصل ویش کاله مخکې خلکو په یوه بمبه یعنی پنځو سپیچکاری هم کولی په یو سکرنج باندې په یوه ستنې باندې پنځو سپیچکاری څلوي سپیچکاری هم کولی نو د دغه څه هم لکه ډاکټر سره چوویل دا مرزونه واقع کېدل او خلک څلوي کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرزو خبر نه وو او دا اوس ډیر خلک داسې سروان سره چې د خپل مرز د اشایي دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقارب دلاري دا انتقالیږي ډیر خلک وسم په قرا او قصباتو کې اغایي نه لري که څوک په دغه ناروغي اخته وي د شرمې پټي نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري با باید د کتابی د نگاه څخه د حدیث د نگاه څخه چې علی سلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي داسې دا مداوا خو همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري او یا همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري بیا به پرېږدي بیا به یې خوري بیا به پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بېله بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالېږي، یعنې که یو نر و ښځه، یعنې خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سره کښېني، په یوه کټوري کې اوبه سره وچشي یا په یوه کاسه ډوډۍ سره وخوري، د خوراک د لارې هم انتقالېږي که نه انتقالېږي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسې د قاري صاحب خبرې واورېدې، که څه هم ځینو مواردو ته تاسې مخکې اشاره کړې ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورد باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهواري کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوو میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوي هغه بیا داسې خبره ده چې یعنې دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقید دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وي سینټرونو کې متخصصین انتاني موجود دي هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې د کور کې مثلا مثبت وي، هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناسته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساو وي میړه ته انتقال شي، یا میړه مساو وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعه باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وي مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کړي، او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکړي او هغه هم په دغه لاس زخمي کړي، دغه وایروس انتقالیږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې، د هغې سره په غېږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کړي، او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمونږ سلمانیان د نیډل یا دغه پتري او دا شین باید یا نوی استفاده کړي او یا تعقیم کړي، او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي، یا غاښونو ډاکټران چې د یو شخص غاښ وباسي او هغه وسیله راوخلي او بل مریض ته استفاده کړي، نو د هغوی د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاري صاحب پښتون څو پښتنې نورې هم پاتې دي، خو طریقه مخکې یو ثبت شوی پیغام چې اوریدونکي دا شیبه راواستو دا به سره واورو، بیا به په غو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب د ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم، کابل نه مې اړیکه نیولې مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او د ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کېږي، لامل څه شی ده، او درملنه هم لري که نه؟
بله صاحب، مننه له دې اورېدونکي. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونیک هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړي باندې مساوي، هغوی چانس ځکه ډېر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی. کلم چې ځیګر موفه کېږي، ځیګر یو حیاتي عضو ده په بدن کې چې ډېرې وظیفې مخته وړي، او کله چې ځیګر موفه شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کېږي. نو د تور زیری سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیری مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلې چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبه او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او د هغې طریقه انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې د انتقال لارې باید د هغې نه مخنیوی وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونه شي. د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر دپاره استفاده وشي، او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپلو وسایلو نه یا جرایي وسایلو نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي، او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص ته، او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي. هغه څوک چې ایچ آی وی لري، ایچ بی ایس لري، ایچ سی وی لري، دې دپاره مونږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجري دپاره یا د عملیاتو دپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي، او دا کېږي عموما زموږ په هېواد کې. خو دا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي، خو فکر کوم د غاښونو ډاکټر صاحبان شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولیکي چې ته لاړ شول دا ټیسټ وکړه او وروسته درته غاښو باسمه. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی، موافقه د ډاکټر سره ونه کړي، او ډاکټر هم مجبور شي چې بېدې د دې ټیسټونو نه خپل پروسیجر سرته ورسوي. نو ښه خبره دا ده که ډاکټر صاحبان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجری یا جرایي پروسیجر سرته رسوي، مخکې د هغې نه که دا ټیسټونه وشي دا به دوه ګټې ولري. یو به دغه شخص ته چې کوم شخص ته دا وسیله استفاده کېږي دې دپاره، او بله خپله د ډاکټر صاحب لپاره به ډېره مهمه وي چې د دې نه به پوه اوسي چې دغه نفر که ایچ بی ایس ولري، ایچ سی وی ولري، ایچ آی وی ولري، نو هغې سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وی نه لري.
بله، تاسې ډاکټر صاحب ویل چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلیدای شي، آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي چې تور زیړی یا د زیړي ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي، دا هم په همدې شکل سره ده او که نه یوه بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي؟
نه، دا سمانوي چې ووایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دی دا په تور زیړی. اصلا دا خپله هر څه جدا جدا نوې لري، هر دا وایروس خپله کورنۍ نه لري، یعنې دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري. نو دا په دې معنا چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیفه دی، او هغه دغه وایروس دپاره زمینه سازي کېږي. که ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي، یعنی خپله دغه یو وایروس نویت بل ته نه اوړي. خو دا د چانس دا دی که یو سالم شخص ته انتقالیږي، ممکن د هغې معافیتي سیستم قوي اوسي او تر ډېره بریده ورسره مقاومت وکولی شي. حتی داسې هم کېږي چې دا تور زیړی خپله یو وایروسي ناروغي ده، بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس له منځه ویسي، او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته دی چې یو څوک ته د ویلاندې ونیول شي او بیخي ښه شي. خو یعنی بیا دا چې مونږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوري، هغه داسې ده چې دا ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپله دغه نارمل حجرات په سرطاني حجرات تبدیل شي، او مونږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو، یعنی په خپله دغه حجرات په سرطاني حجراتو بدلیږي.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو، خصوصا د ویروس په واکسینو غږیږو. زموږ میلمه دی ډاکټر نظیف شینوارې. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب، مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لوي وستنی 500 کسانو ته پیشکاری ورکوله، خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وې. هغه وخت خو ایچ آی وی نه و کنه؟ ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده. یو دا مسله ده، او بل آیا دا مسله لدی سره ماړه لري نوري ناروغي خو وي؟ یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات او وس ورس په ورس کم شوی دی، که دا خبره داسې نه ده مهرباني؟
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نه و دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا اتلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 کال کې هلته تشخیص شو، یعنی هلته معلومه شوه چې هلته منتقل شوی دی او دغې طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو.
خو یعنی که ډېر وخت یعنی دا دېرش درې یا څلور لسیزې کېږي چې خلک ورسره بلد شوي دي، منظور مې دا دی.
بله، نو دغه دا ده چې یعنی انتقال چانس یې هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او که څوک تنه مړ شوی وي د ایچ آی وی نه خلکو شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ د وجې نه به مړ شوی وي، همداسې که د تور زیړي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ، یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت یې پوره شوی وي. خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت کې شاید انتقال کې دا اوس هم انتقالېږي، او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح چې خلک یې وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقه انتقالېږي. مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقه انتقالېږي، یعنی د وینې د لارې، د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي. نو دا مهمه نه ده چې مونږ ووایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده. اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې ده د الله طرفه ده، انسانانو ته پیدا کېږي او الله بیا بعضې لارې چارې انسانانو ته ښودلې دي چې هغه تداویانې دي، او په بعضې کې به مونږ پاتې راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي. یعنې بعضو حالاتو کې لکه ایچ آی وی کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده، په دې نه دا توان مندلی شي دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړه شي. نو تنها په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې، نور هیڅ نه وه دغه نه لرو، ورته امکانات نه لرو.
ډاکټر صاحب، یو مسله بله چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي، کمپیوټر ته ورشي، درملتون ته ورشي، اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي. دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپل ستنې بدلې کړي، ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دې ناروغ ته ستنه لګوي، عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي. کېدای شي په یوغو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي، همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په همدې شکل سره انتقالي شي.
بله، همداسې ده. یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي، او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالیو کې هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي. په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ ډاکټران او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې، او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري، ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغې نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې، هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي. حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي. په دې هغه په دې نه پوهېږي. کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستنه راواخلي، څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه واقعیت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي، روغ شخص ستنه نه لګي، نو ممکن په هغوی لسو کې یو نفر ایچ آی وی ولري او دغه لس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی، یا یو نفر د دوی نه ایچ بی ایس ولري او داس واړه په ایچ بی ایس مبتلا کی، او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی. یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی، یعنی دا به صحیح نه وي. نو د دې په مورد باندې زمونږ خپل دغه دا دی چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري، او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمینه سازي مسایده شي، دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکولی شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي. څوک هم وګوري چې د یو ستنه راواخلي بل ته ولګي، او یا په داسې وخت کې چې یو دغه خو ډاکټر یو چاته غاښ وباسي او هماغه وسیله چې د وینې نه ده پاکه کړي او یې تعقیم کړي نه اوسي او بل مریض ته پیغام وباسي، دې په مورد باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي. په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختۍ سبب کیږي. کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي، نو هغه یو فامیل مبتلا کولی شي، او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسې د پیشرفت وکړي او ډېرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ لطفا، یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته. مهرباني. تاسو د استودیو
سره
مهرباني. صاحب مهرباني کوي
لطفاً دغه موضوع بس چیش که دی په چیش باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبري ا دی خپل واوري مننه بل اوردونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست ازادي رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست خو خیر لکه چې خبری مو نکړې یو بل اوردون کوم شته د ته به ورشو که د خبری وکړې شوې خو خکې نه بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب
سلام الله سروان صاحب
وعلیکم السلام
سلام الله سروان صاحب
مهرباني کوي صاحب
مننه خوشاله وسې او مننه غږ مې درځي محترمه
بله بله ستاسو غږ راځي خبری وکړي
مننه خوشاله وسې ګر په ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کومه سروان صاحب یو وخت دا یعنی دوه درې کاله مخکې تقریبا دغه بازي کلینیکو د هغو د روغتیا پالانو تقریبا دا به راتلل د بعضو کلو بانډو کې به د دا دوکانونه به وسي بعض یو کې به د خلکو ته آګاهي ورکوله تقریبا دوی به داسې یو عجیب غریب خبرې کولې به غواړمه تقریبا دوی به ویل چې دا بعضې نران نر سره جنسي اړیکې نیسي یعنی داسې بده پال کوي بیا دغه هم دا ایډس پیدا کېږي ایچ آی وي پیدا کېږي نو په دغه هکله مې هم ډاکټر صاحب نه یو سوال و تقریبا پوښتنه مې کوله چې دا خو به م یو بدبختي داسې وګوره دغه مونږ اوریدل یعنی مونږ ته به آګاهي راکوله ډېرو خلکو ته نو دغه کلو بانډو کې به پوټسکل ګرځېده دغه بعض یو کې به دوکانو ته دغه هغه ته به ورته دغه یو خلکو ته به یو توجه کوله چې دغه کارونه ونه کړي تقریبا دغه یو عقل باندې نظر مې و
ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب مهرباني
یعنی دا کار شاله کار کړی وي شاید هغوی درست معلومات ونه لري په دې مورد باندې چې یوازې دا وایروس راواخلي یا دا ناروغي راواخلي او په دې یو فیل باندې چې همدغه فیل څوک کوي دا به په ایچ آی وی مبتلا کیږي او یا به ایچ آی وی نورو خلکو ته انتقالیږي ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نه شو ویلی چې د دې لارې نه انتقالیږي یعنی دا وایروس کې یو څوک ولري او دغه فیل بدفیلي کوي نو د انتقال لارې چانس ډېر دی په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وي نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کېږي دا کارونه خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ ته راځي دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې دی باندې مبتلا شي خود د کومې لارې د به مبتلا کېږي ممکن د یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن د یو وینه واخلي او یا داسې وي چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی دا د انتقال لاره ده سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي هغې نه نورو اشخاصو ته د همغه مخصوصو لارو څخه چې د وینې د لارې ده د نیډل په واسطه ده او یا د جنسي لارې نه د انتقالیږي نو د انتقال لارې مشخصې دي او داسې نه شو ویلی چې یوازې همدې بدفیلۍ نه به انتقالیږي او همدغه خلک به مې مبتلا کېږي نور اشخاص پهنې محفوظ دي نو دا به هغه څه وي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلک به د خلکو د ځان په مورد باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکې مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضۍ باندې مبتلا نه شم در حال کې شاید د داسې یو حالت سره دا مواجه شوی وي چې دې وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورد باندې هیڅ نه دغه ونه کې اقدام ونه کړي او نه د ځان لپاره معاینات وکړي او که چېرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کېږي شاید باور هم پې ونه کړي نو دا غلطه خبره ده ښه خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي ده یو ناروغي ده او کېدلی شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب وي بل چا ته د همغه مخصوصو لارو څخه انتقال شي چې مخکې مې ډېرې خبرې وکړې
بله او وروستۍ خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسې د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چا ته پکار ده چې دې برخې ته توجه وکړي چې لیکن په خپله خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک ځي په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي نو دی دې په خپله وګوري چې ستنه نوې ده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاري وکړي
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته موږ دا پیغام ورسو چې که چېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاري کوي نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نوي نه اوسي او د پلاستیک نه نوي دا پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغې باندې هېڅکله موافقه ورسره ونه کړي او که چېرته سلمانۍ ته ځي هغې ته ووایي چې نوی بلیډ ورته استفاده کړي هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري که چېرته یو غاښ ډاکټر ته ځي نو ورته ووایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي او یا دا سی وی چې یو شخص د ځان لپاره تنا استفاده کولای شي او سم مقدار پیسې وپیرزي نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو داستاري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي دغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شینواره د انتانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه چلری وش ساته دوام کوي
ಬಳಗುದೇ ತಸುನಾ ಮಾಸಿಗಳದೇ